د مشال ریډیو په یو بل غړی کې یو وار بیا تاسو ته ستړي مشو یو په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې په روانه غړی کې هم زه منور شاه تاسو قربا يم د لسونه تر یو لسو بجو په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو او په اخیری برخه کې به یې د ټوکو ټکالو هفتوار خبرونه پام کوه هم واورئ خو په سر کې پام وکړئ د دې سهار تازه خبرونو ته چې زموږ همکار نجیبه مهر وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې په اړه راتلونکي څلور اړخیزه غونډه په کابل کې جوړیږي. په سوات کې وسلوالو په یو برید کې دوه پولیس والا وژلي دي. جرمني په زیات شمیر کې افغان پناه غوښتونکي بیرته استوي. د خبرونو سرټکی مو اوریدل. په مکړې بشپړو خبرونو ته د افغانستان په اړه د اسلام آباد په پرونی غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره باید لار برابره شي. په دې خبرو کې چې د افغانستان او پاکستان سربیره د امریکا او چین استازو هم پکې ګډون درلود دغه راز پریکړه وشوه چې د خبرو اترو بل پړاو به د رواني میاشتې په 13مه په کابل کې کیږي. فرانس پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله ویلي چې دوی مشران د سولې په اړه په راتلونکو غونډو کې پر خپل ګډون غور او بحث کوي. د اسلام آباد په پرونی غونډه کې د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی او د پاکستان استازیتوب د غنډوال اعزاز چودري کاو. همدارنګه د چین او امریکای ځانګړو استازو هم په دې غونډه کې برخه واخیسته. د خیبر ایجنسی د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ وایي باړې ته ستنیدونکي کډوال دی د حکومت سره د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي. عارف خان د سرګندونې پرون په پیښور کې د خیبر ایجنسی د قومي مشرانو یوې جرګې ته د وینا پر مهال وکړي. نوموړي زیاته کړه
سبا چې کله تاسو قوم واپس ځئ خپل خپل علاقې ته نو ټولو نه زیات ذمهواري اوس په تاسو خلکو باندې راځي. په هغه ځای کې امن او امان ته څنګه قایموم؟ تاسو نن د شریشتې نوټیفیکیشن مونږ وکړو 83 روپۍ شریشته ستاسو دا به راځي مونږ ته د خپل علاقې مسایل به ښیي. مونږ په هغې باندې بیا مخکې کار کوو.
دغه جرګه د خیبر ایجنسۍ د قومي مشرانو د پارلمان غړو د پولیټیکل انتظامی لخوا راغوښتل شوې وه. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي تر وو کلونو پورې باړه کې د لشکر اسلام پر ضد عملیات وشول خو اوس دا سیمه د حکومت په واک کې ده. د خلکو د ستنېدو لړۍ پیل شوې او د فبروري له اولې نیټې به د باړې بازار هم پرانستل شي. د سوات حکومتي چارواکي وایي د پولیسو دوه سرتیري تیر ماښام په یو وسلوال برید کې وژل شوي دي. د سوات کابل تحصیل د کانجو تانې محرر امجد غفور تیر ماښام ناوخته مشال لړیو ته ویل د دوی ملګري په ډیری کلي کې په نخښه شوي دي.
پټیری په مقام باندې هلته خوشی پټی دی. په هغې کې زمونږ یو دوه پولیس والا نامعلومو کسانو ویشتی دي چې دواړه په مخه باندې شهیدان شوي دي. سرچ اپریشن شروع دی تقریبا د وسه پورې په سرچ اپریشن کې څه کسان نیول شوي دي او د هغې نامعلوم مقام ته منتقل شي او د هغو انټروګیشن شروع دی.
هلته تحریک طالبان خراسان ډلې د برید مسؤلیت قبول کړی دی. په سوات کې تر دې وړاندې هم د پولیسو پر مامورینو ورته بریدونه ترسره شوي دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد یو تبه چې 15 کاله مخکې طالبانو نیولې او خوشې شوی دی. 26 کلن کولن راډفورډ افغانستان ته د سیاحت لپاره تللو. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر سټیفن ډیون په یوې اعلامیې کې ویلي د راډفورډ په خلاصون کې قطر همکاري کړې ده خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. دغه کاناډایي په غزنی ولایت کې طالبانو د جاسوسۍ په تور نیولې. د آسټریا یا د اتریش چرواکو پرنو ویل چې جرمني په زیات شمیر کې پناه غوښتونکي په ځانګړي ډول هغه چې له افغانستانه راغلي له خپلې پولې بیرته ګرځوي. جرمني په دې ټینګار کوي چې افغانان د پناه غوښتنې په شرایطو پوره نه خېږي. د نوي کال په شپه پر یوې جرمني میرمنې برید چې د ویلو له مخې د پناه غوښتونکو لخوا ترسره شوی د جرمني په لومړی وزیر انګلا مرکل او د کډوالو په اړه د هغې په اسانه کړنلارې فشار اچولی دی. چارواکي وایي له جرمني څخه د بیرته ویستل کیدونکو کډوالو شمیره په تیر دسمبر میاشت کې د ورځې 80 تنه وه خو اوس دا د ورځې په حساب 200 ته پورته شوې ده. چارواکي وایي اکثره ځواب شوي پناه غوښتونکي افغانان دي څوک چې په جرمني کې پناه اخیستل نه غواړي او سکندنوي هیوادونو ته تلل غواړي. د دې ترڅنګ د عراق، مراکش، ایران او د الجیریا پناه غوښتونکي هم د ځواب شو په لیکلړ کې شامل دي. پرون د عراق د سرخار بغداد د ګڼې ګوډې نه په یوه ډکه سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په یو برید او د هیواد په نورو ښارونو کې په 14 کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. دا په روانه میاشت کې د عراق لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه. پولیس او عیني شاهدان وایي په ختیځ بغداد کې د داعش بریدګرو په یو سوداګریز مرکز د برید پر مهال ځانمرګي واسکټونه او ټوپکې کارولې او له چاودنو وړاندې خلک برمته کړي وو. په دغه پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شول. امنیتي چارواکي وایي نږدې په همدې وخت کې ماسپښین مهال د عراق په شمال ختیځ مقدسې سیمه کې په یوه کافي کې بمي چاودنو لږ تر لږه 40 کسان وژل دي او د بغداد په جنوب نهروان سیمه کې بیا په یو بل موټر بمبرید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شول او 8 نور ژوبل شول. د ایران ولسمشر حسن روحانی وړاند وینه کړې ده چې د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل به هیواد د اقتصادي ځلا په لورې بوزي. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه د 2015 کال په جولای کې یوې موافقې ته ورسېدل چې تر مخې ایران ژمنه وکړه چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به خپل جوهري پروګرام محدودوي. روحانی پرون وویل حکومت په عادي حالت کې نه بلکې د بندیز په حالت کې خپل کار مخ ته وړي او هیله ښکاره کړه چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به دغه بندیزونه لرې شي. د نوموړي دا څرګندونې وروسته لاغې مخې ته راغلي چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرانی پرون په پراګ کې وویل هغې تمه درلودله چې د ایران پر ضد اقتصادي بندیزونه به زر لرې شي. او د روسیې د ګیس لوی شرکت ګازپورم پرون اعلان کړه چې د یوکران په سر د غرب سره د ناندریو باوجود په 2015 کال کې اروپا ته د طبیعي ګیسو د صادرولو کچه 8% لوړه شوې ده. د سرکاري شرکت مشر الکسی میلر وایي دوی په 2015 کال کې پر هغو هیوادونو چې پخوانی شوروي اتحاد کې شامل نه وو او اکثره اروپایي هیوادونه دي نږدې 1.6 بلیونه مکب متره ګیس پلورلی دي چې دا د 2014 کال په پرتله نږدې 12 بلیونه مکب متره زیات دي. دا اوتر دې غړې د مشال اړیو خبرونه.
نجیب عامر درته د دې غړې تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې به د ریپورتونو واوري. په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د سلور اړخیزي غونډې ګډونوال په دې سلا شوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زر تر زره امن مذاکرات بیا شروع شي. خو آیا طالبان دې ته تیار دي؟ څېړونکی رحیم الله یوسفزی په اړه وایي
طالبان نو زرایم دا وایي چې موږ غواړو چې مخکې خپل کور جوړ کړو، خپل اختلافات ختم کړو، بیا به موږ سوچ کوو چې موږ مذاکراتو ته کینو که نه کینو.
د خیبر ایجنسی نه به کورشوی خلکو خپل سیمو ته د استنولو په اعلان د حکومت شکریا ادا کړی. یو کډوال وای
مالی بدنی هر کس ته تلیفونه تیر شو خو هغه مو چې کندي برداشت کړل او په دې باندې شکر وباسو چې خدای په کوز دې مو د علاقه کولو شي او دا کوم تکلیفات دې ټول نه اول ضرورت دې مو د سکولونو دی.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا ټاکل شوې کمیټې د باجوړ او مومندو دورې وکړې خو لستری مطمئن نه ښکاري. د مومندو په غونډه کې نثار مومند یادې کمیټې ته ویلي
تاسو دې مخصوص د مراتب یافتن بلګ چې هغه طبقه نه ده هغه سره خپل زوی هم نه دي نو د هغې ویوز اخلی او هغه موږ باندې واپس راته پی چې هغه دا خلک اختیار غواړي.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. د روانې ګړۍ په آخري برخه کې درته د ټوکو ټقالو هفتوار خپرونه پام کوو وړاندې کوو. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو کې درته راځو د اولنۍ موضوع په لور. 13 ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو په شمول باندې سلور اړخیزه غونډه شوې ده چې په پای کې یوه ګډه اعلامیه جاری شوې. دغه اعلامیه وایي په افغانستان کې مصالحاتي عمل مخ په وړاندې بوتلو لپاره چې په کومو خبرو 13 میاشت په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې هم اتفاق شو په کار دي چې په هغې عمل درآمد وکړی شي. نور تفصیلات د اسلام آباد نازمنګ خبریال احمد الله را کوي.
د ګل پورس په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا ترمنځ شوی غونډې په پای کې جاری کړې شوی ګډې اعلامیه کې ویلې شوې دي چې څلور وړو ملکونو په دې خبره اتفاق وکړو چې افغانستان کې مصالحتي عمل مخ په وړاندې بوتلو لپاره چې په کومو خبرو د اسیا زړه کانفرنس کې اتفاق شوی وو په هغه به عمل درآمد یقیني جوړولی شي. په اعلامیه کې ویلې شوې دي چې مذاکراتو کې ګډون کوونکو څلور وړو ملکونو په افغانستان کې د روانې شخړې په خاتمه اتفاق وکړو او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو په ضرورت یې زور راوړو چې د امن کوششونو ته وده ترلاسه شي. په اعلامیه کې زیاته کړې شوې ده چې په غونډه کې د امن او مصالحت په لاره کې رامخې ته خنډانو او مشکلاتو جایزه واخیستې شوه چې په سیمه کې په تشدد قابو وموندې شي او په افغانستان کې امن ممکن شي. د ذکر ده چې تېره ورځ د څلور ملکي غونډې پرانیستې دستوري ته خپله وینا کې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې د امن لپاره مذاکرات ضروري دي او د مفاهمتي عمل لومړی مقصد دا دی چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستې شي او دوی ته داسې مراعات ورکړی شي چې دوی د جنگ نه راواړو او دې لپاره ضروري ده چې د مذاکراتو په سر کې شرطونه کېنښودې شي. یاد دې وي چې تېره میاشت اسلام آباد کې شوې د آسیا زړه غونډې دوران د دې خبرې سره اتفاق شوی و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ولاړ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو او د دې په مؤثره انداز سرته رسولو دپاره به څلور اړخیزه کمیټي جوړولی شي. دا دې هم یاد وي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل تیر کال جولای میاشت کې د ملا عمر د مرګ د خبر وروستو د ځنډ ښکار شوی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې ترسره شوې دغه پرونی څلور اړخیزه غونډه ډیره مهمه ده او نوموړی زیاتوي چې دا غونډه به د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لپاره لاره هواره کړي. خو کارپوهان وایي په خپلو کې سره ویشل شوي طالبان د سولې خبرو ته کینول ګران دي. بیا ځنی وای چې د پاکستان فشار کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته مجبور کړي. تفصیل د اسرار الله مومن په ریپورت کې اورو.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو شروع کېدو په هدف جوړې د څلور ملکی کمیټې غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز دغه څلور اړخیزه غونډه مهمه بللې او تمه یې ښودلې چې دا غونډه به وتوانېږي چې د تلپاتې سولې لپاره تګلاره جوړه او افغان طالبان خبرو اترو ته وهڅوي. خو د سیمه ییزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي د سولې میز ته د طالبانو کینول تر ټولو لوی چیلنج دی ځکه چې طالبان خپلو کې سره ویشل شوي دي.
دغه طالبانو کې چې کوم اختلافات دي دا هم یو ډېر لوی چیلنج دی ځکه چې طالبانو زراین دا وایي چې موږ غواړو چې مخکې خپل دا کور جوړ کړو، خپل اختلافات ختم کړو، بیا به موږ سوچ کوو چې موږ مذاکراتو ته کینو که نه کینو. نو هغې چې اوس طالبان به نه غواړي چې د هغې نمایندګي دوه ډلې کوي په دغه مذاکراتو کې، هغه غواړي چې طالبانو یو ډله وي، یو هیئت وي، هغوی مذاکرات کول غواړي، نو هغوی ته یو ځای مندې، یو خبره کوي، یو ځای ناست دي. دغه به مشکلات به ډېر زیات وي. یعنی دا نه ده چې
خو د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان بیا وایي که چیرې پاکستان فشار راوړي نو طالبان د سولې خبرو ته راضي کېدی شي او اوس هم د طالبانو یوه لویه برخه د سولې خبرو ته چمتو ده.
پاکستان په فشار واچو دوی به یو لویه برخه چې کوم دی نو هغه به خبرو ته تیارېږي او زما د حالات تقاضا هم دغسې ده او چې کوم دغه نه زما په خیال باندې پاکستان سره ستونه تیار کړي دي او چې کوم خبرو ته تیار نه دي، هغه ته تیار نه دي، هغه به زما خیال پاکستان نه بابا هرته اوسي. زما خپل معلومات دا دي خبرو ته ځینوی برخه لویه برخه د طالبانو خبرو ته تیار ده، لیکن به وي داسې خلک چې هغوی خبرو ته تیار نه وي. داسې ناشونې خبره نه ده، دا کېږي داسې چې کوم بعضې داسې ګروپونه وي هغې کې چې کوم انتها پسند دي هغې یو فرنج باندې خوبي نو زما په خبره خبره به کېږي.
همدار څرګندونې د سیمه ییزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی اهم کوي او نوموړی وایي پاکستان دا هم ویلي دي چې کوم طالبان د سولې خبرو ته نه چمتو کېږي نو پر ضد به یې عملیات کوي.
ممکن ده د مذاکرات زر شروع نه شي ځکه چې طالبان به غواړي چې مخکې خپل اختلافات ختم کړي، که نه ختمېږي نو بیا به کتی شي چې کومه ډله مذاکرات کوي کم نه کوي. پاکستان خو دا لوزم کړی دی افغانستان سره، چین سره، امریکی سره څوک مذاکرات نه کول غواړي بیا به د هغې خلاف هم عملیات کېږي.
خو د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د اسلام آباد څلور اړخیزې غونډې ته په وینا کې پر دې خبره ټینګار وکړ چې د طالبانو ډلو ته د مذاکراتو تر وړاندیز او د هغوی لخوا د دې تر ځواب مخکې د هغوی پر ضد د پوځي عملیاتو ګواښ به ښه ګام نه وي. هغه زیاته کړه چې د سوله غوښتونکو او نه غوښتونکو طالبانو ترمنځ توپیر او پریکړه چې د هغوی پر خلاف څه ډول چلند وشي باید د مذاکراتو لپاره د هغوی تر هڅونې وروسته وشي.
د اسرار العالم رپورٹ مو اوریده چې په اسلام آباد کې د سلور الخیزی غونډې په تناظر کې د وسلوالو طالبانو د ممکنه سولې عمل کې ګډون په حواله باندې پکې تاسو خبرې واورید. نیوز ویک مجله هم په دغه موضوع یو لیکنه خبره کړې ده چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي جیمز ډوبنز په ګډه لیکلې ده. د دې لیکنې مهمه برخه د پامیر ساحل نارو
په نیوز ویک مجله کې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازي جیمز ډوبنز ګډه لیکنه خبره شوې چې په کې راغلي په دې ورستیو کې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف افغانستان ته د سفر پر وخت له افغان مشرتابه سره ژمنه وکړه چې په پاکستان کې پر میشتو طالبانو به فشار راولي چې له افغان حکومت سره د روغې خبرو عمل بیا پیل کړي. جنرال شریف دا وعده هم وکړه چې د هغو وسلوالو پر ضد به اقدامات کوي چې له تاوتریخوالي او ترهګرۍ لاس نه اخلي. زاد او ډوبنز وای د جنرال شریف له دې اعلان سره د افغانستان روغې بهیر په اړه هیله پیدا شوې دي چې داسې اقدامات به وشي چې په افغانستان کې د وینې تویونې سلسله پای ته ورسول شي. د دوشنبه یا ګل پر ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي په اسلام آباد کې ورغونډ شوي ول چې له افغان طالبانو سره د سولې خبرو بیا پیلولو لپاره یو تګلار یا کړنلار جوړ کړي. لیکوالان وایي پر دې مثبت پرمختګ سربیره باید له احتیاطه کار واخیستی شي ځکه چې پاکستان تر څو کلونو د امریکا او افغانستان هغو غوښتنو ته پاملرنه نه ده کړې چې پر خپله خاوره دې د طالب او حقاني شبکې وسلوالو ځالې وتړي او د پاکستان استخباراتي اداره ایسای دې د یاغیتوب ملاتړ پای ته ورسوي. لیکوالان وایي همدې تاریخچې ته په کتو به یوازې په مارچ میاشت کې یا د پسرلنۍ جګړې پیل پر وخت د پاکستان ارادو پته ولګي چې آیا د سولې په خبرو کې واقعي پرمختګ شوی دی او که څنګه. خلزاد او ډوبنز وایي دا د پاکستان په ګټه ده چې د افغانستان د لانجې حل د خبرو اترو له لارې وموندل شي، خو د پاکستان پوځ هیڅکله د سولې بهیر په اړه اقدامات نه دي کړي. لیکوالان پوښتنه کوي چې ولې پاکستان د افغانستان سولې په لړ کې ګامونه نه اخلي. دوی وایي د دې دوه لاملونه دي. لومړی دا چې پاکستان د طالبانو او حقاني شبکې له لارې په افغانستان کې خپلې ګټې خوندي کول او هلته د هند نفوذ مخنیوی کول غواړي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازي جیمز ډوبنز زیاتوي. دویم دا چې پاکستانی چارواکي ویره لري چې که پر افغان طالبانو زیات فشار راولي نو هغوی به له پاکستاني او طالبانو سره لاس یو کړي او د پاکستان حکومت به ړنګ کړي.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده چې پکې درته اولنۍ خبرونه پام کوه د روانې ګړې په آخري برخه کې وړاندې کوو اوریدلې مهیروي. وردو یو بل ریپورت ته که یوې خواته د قبایلي سیمو خلک، مدني ټولنې او سیاسي ګوندونه په قبایلي سیمه کې د آئینی او قانوني اصلاحاتو غوښتنه کوي، نو بلې خواته د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان کې هم ویل شوي چې په فاټا کې اصلاحات ډېر مهم دي. دې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم یو اصلاحاتي کمیټې جوړه کړې، خو قبایلي خلک د دې د کارکردګۍ نه مطمئن نه ښکاري. په دې هکله تفصیل درته د یوې لنډې دمې نه پس وړاندې کوو. په داسې حال کې چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ټاکل شوې کمیټه د باجوړ او مومند جنسي دورې وکړي، تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې د خیبر جنسي سفر هم وکړي. خو د قبایلي سیمو د بیلابیلو طبقو او سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکي مشران د دغه عمل نه مطمئن نه ښکاري. د باجوړ ایجنسۍ په خار کې د دغه اصلاحاتي کمیټې غونډه کې شریک شوی شیخ جانزاده وای دوی ته په یاد غونډه کې د خبرو کولو موقع هم ورنکړل شوه.
هغه جرګې ته هغوی هغه خلک په اکثریت باندې راغوښتي وو چې څوک د دې ځنګلي قانون د دې اختیار او د دې ظالمانه حالاتو چې څوک ملګري دي زیات پلویان یې پکې هغه خلک یې راغوښتي وو. نو موږ هم پکې وو، خو موږ پکې ډېر کسان نو. خو به هر څوک هغه دلته په دغه موقع کې په جرګه حال کې د باجوړ پولیټیکل ایجنټ د دغه اصلاحاتي جرګې یا د سرتاج عزیز په موجوده ځای کې
د باجوړ نه پس دغه اصلاحاتي کمیټه بیا د مومند ایجنسۍ په غلنۍ کې هم یوه غونډه وکړه. نثار مومند چې په دې غونډه کې یې ګډون کړی و وایي د دې کمیټې کارکردګۍ ته په کتو سره داسې ښکاري چې حکومت په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره سنجیده نه دی.
ماته دا غوښتنه وکړه چې دې کې هر طبقې نمائنده شرکت نشته او دغه سی غونډې ته تاسو باجوړ کې هم مخامخ شوې هلته هم د احتجاج ذکر شو نو دلته بیا مخه شي په هغه زړه تجربه باندې ولې کار کوئ په کار دا ده چې دلته د ټولې زموږ د معاشري د قبایلي سیمې یا د مومند ایجنسۍ ټولې طبقې ناستې وې ټول خلک ناست وې یا تاسو را پاسئ موږ سره وځئ په روډ باندې کښېنئ زموږ د هر سړي ویوز معلوم کړئ د مختلفې طبقې نه چې تاسو د یو مخصوص د مراتب یافته به لږ چې هغه طبقه نه ده هغه سره خپل زوی هم نه ځي نو د هغې ویوز اخلی او هغه موږ باندې واپس را تپئ چې یاره دا خلک اختیار غواړي.
چارواکي وایي چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د دې کمیټې راتلونکې ممکنه غونډه به په خیبر ایجنسۍ کې کیږي. د یادې ایجنسۍ اوسیدونکی اډوکیټ اسد افریدی وایي په کار دي چې دا ډول غونډو ته د ولس حقیقي نمایندګان ور وبلل شي.
اصلي نمایندګان چې دي د قبایل ولس چې دی چې هغه وکیلان دي هغه انجینران دي هغه ډاکتران دي هغه استادان دي هغه پروفیسران دي هغه سیاسي ګوندونه دي جماعتونه دي که هغه مذهبي ګوندونه دي سیاسي او کا سیاسی ګوندونه دي نو دا ټول بدلون غواړي چې په فاټا کې اصلاح غواړي.
هلته د قبایلي سیمو د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وای په یو شمیر غوښتنو ټول قبایلي ولس متفق دي.
زمونږ غوښتنې دا دي چې کوم د امن امان لپاره نه حالات دي مونږ امن امان غواړو کومه مطالبه زمونږ دا ده چې کومه زمونږ خلک آی ډی پی شوي دي کومه پریشنی شوي په دې کې د خلکو کاروبارونه تباه شوي دي نو چې کومه اس کم هغه ته 5 لک روپۍ ورکړي شي چې یو ګاړی خو ته ودرې چې ماښام له خو ته خپل بچی له رزق ګټي. درېیمه مطالبه زمونږ دا ده چې مونږ انسان یو د دې ریاست شهریان یو مونږ ته د مل پالا عدالتونو کې د اپیل حق راکړي شي په ټول ملک کې بندیتي الیکشن وشو نو مونږ هم د بندیتي الیکشن مطالبه کوو.
نوموړی زیاتوي دې لړکې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د آئین په 224 دفعه کې بدلون وشي. دې سره به د قبایلي سیمو نمایندګان په پارلیمان کې د فاټا لپاره د قانون سازۍ جوګه شي. د یادونې وړ ده چې د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان کې دا نقطه هم شامل ده چې په قبایلي سیمو کې به آئینی او قانوني اصلاحات کولی شي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او ما خام په شپږو بجو هم په دې سپو د مشال ریډیو د خبرونو نه پاس تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ورزو ریپورتونو ته په دې ورسته یو کې د خیبر پښتونخوا گورنر د خیبر ایجنسۍ د باړې کډوال خپل سیمو ته د ستنولو او هلته د حالي اعلان کړی دی. لړکې پرون په پیښور کې د یاد ایجنسۍ خلکو د اظهار تشکر په نامه یو لویه جرګه وکړه. د دې جرګې ګډونوالو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په باړه کې د بنیادي سهولتونه هم برابر کړی شي. په دې حکله تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د ګل پورز د پیښور په رینګ روډ د خیبر ایجنسۍ د باړې د قومي مشرانو د پارلیمان غړو پولیټیکل چارواکو د کډوالو د ستنېدو او د باړې د خلاصولو په لړ کې د اظهار تشکر په نامه یو لویه جرګه وکړه او د باړې په موجوده حالاتو او هلته د امنیت برقرار ساتلو او د بیا بحالۍ په کارونو باندې پکې خبرې اترې وشوې. د دغې جرګې په مهال د باړې نه د قومي اسمبلۍ غړي ناصر خان پردی پخپل وینا کی وویل
ان شاء الله بعد داو غنو چې بڑا کولو مونږ به د نور غونډې ولته کوو کار کې سم غونډه وی دی مونږ په بڑا کې کوو ولا ټول مشرون به رخ کې ګوزه به ولته خپل دفتر مې ته جوړوم او ان شاء الله مته کې نو سوچ کما مساله په مونږ تیری وی او مونږ حل کوو چې کما په مشرون کې ری وی به مشرون حل کړي. اته نه پاز دې بڑی ډیر مسایل دل کسنګ مرګر یو ذکر وکړو دې بجلی مسالم شته دې ایجوکیشن خوښ کړ دې تعلیم غټم سلور کم سکول کې چې مو سبق ویلای وو میټرک مې ته کړای وو چې زه تاسو درې کوم سکول ویرون ګوټور پروتای یقینو کا چې مولا دومره تکلیف او دا ضرر سوي نو مو ته بربر ویلی کور کمانډر لامین ویلی دی ګورنر لامین ویلی چې په بڑا کې دی ایجوکیشن ایمرجنسی نه فیس کو په 44 کې زکه چې تومره سکول نه ته تیرو پیر دې چې ویری ورن چې ویری په دا مشمون ټول خ غډ ور شي ویری پلاس وته کولا کې مشوم تر سړای شي هغه بیا سوچ بدل شي.
د جرګې ته د باډي اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف هم خپل وینا وکړه او وی ویل
سبا چې کله تاسو قوم واپس ځئ خپل خپل علاقې ته، نو ټولو نه زیات ذمہ واري اوس په تاسو خلکو باندې راځي. په هغه ځای کې امن او امان ته څنګه قائموو؟ تاسو نن د شریشتې نوټیفیکیشن مونږ وکړو، 83 روپۍ شریشته ستاسو. دا هغه شریشتې کردار ډېر زیات ضروري دی چې هغه به مخکې سبا کوي. د دې شریشتې چې کوم رول دی هغه تاسو تر اوسه زمانه په هغې باندې ښه پوهېږئ. دا به راځي مونږ ته د خپل علاقې مسایل به ښیي، د خپل علاقې کې چې څه تکلیفونه دي هغه به زمونږ ته راورسوي، هغه به مونږ په هغې باندې بیا مخکې کار کوو.
د یادې جرګې په وخت د باډۍ په سلګونه کډوال راغلي وو او دوی وویل چې ستنېدو باډۍ خلاصولو ته ډېر خوشاله دي، خو هلته د ځینې ستونزو سره مخ دي او باید بنیادي سهولتونه ورکړی شي. په دې هکله د باډۍ یو تن خیبر خان افریدی مشال ریډیو سره خپل احساسات صداسې شریک کړل.
تکلیفونه تیر شول، مالی بدنی هر قسم تکلیفونه تیر شول، خو هغه مو چې کوم دي برداشت کړل او په دې باندې شکر وباسو چې خدای پاک اوس زموږ علاقه کولو شي. او دا کوم تکلیفات دي ټول نه اول ضرورت ته مو د سکولونو دی، کایمو خوراک نه پکه پروا نشته، خو چې مو د سکولونو دی بچو کار وشي دی غور تون کې نسل چې کوم دي مو د ټول پاتې شو 15 کال ورستو پاتې شول. او بو تکلیف دا چې وشي بجلی ضرورت دي دان چې وشي څنګه مشران نور ویل کورونه وران دي.
او یو بل کډوال عبدالمالک پردی وویل
ټول کورونه وران دي، بجلی نشته راي او بو بس نشته راي، نو موږ دا غوړو چې موږ ته ټول شوی نه برابر شي، دا بجلی کم دی بوده کم سہولیات چې موږ ته ټول ته برابر شي، وا موږ ته بیا ته واپس ملو شي.
دیوی چې د تیر کال مارچ میاشتې راهیسې د باډې زیاتره قبیلې خپلو سیمو ته ستنې شوې دي او حکومت د باډې سپاه قبیلې د ستنېدو لړۍ هم پیل کړې ده، او د فبروري وړومبۍ نیټې نه یې د باډې بازار د خلاصولو اعلان هم کړی دی. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په باډه کې خواوشا 9 کاله د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات وشول، خو اوس دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې شوې او حکومتي واکمنی پکې بحال شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
هلته د قبایلي سیمو د کالجونو لپاره په کال 2011 کې 215 لیکچرران یعنی استادان په عرضي توګه برتي کړی شوي وو، خو دوی وایي چې تر دې دمه یې نوکرۍ پخې نه شوې. د استادانو پرون د پیښور پرس کلب مخې ته د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي ناسته وکړه چې تفصیل یې د خالد خان په رپورټ کې اورو. د دغه احتجاج کوونکو په غږونو شروع کیږي.
د ګل پورز قبایلی سیمو کالجونو کې په عارضي توګه استادانو د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته وکړه، او د خیبر پښتونخوا حکومت او د فاټا سیکریټ لوړپوړو چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د دوی نوکرې دې پخې کړي او د دوی بندې تنخواګانې دې خلاصې کړي. د فاټا اډهاک لیکچرر اتحادیې د سوري لاندې دغه احتجاجي ناسته کې زنانو او نارینه استادانو ګډون وکړو. په دې مهال د اتحادیې صدر افسر خان اویل د کال 2011 نه دوی د قبایلی سیمو کالجونو کې په عارضي توګه نوکری کوي، او که چېرې حکومت د دوی نوکری پخې نه کړي نو بیا به دوی د کلاسونو نه بایکاټ کوي.
زمونږ 2011 کې اډهاک باندې اپوینټمنټ شوی وو او هر کال موږ ته ایکسټینشن ملاویږي. موږ نه مخکې 2010 کې په اډهاک باندې صوبایي حکومت لیکچرران اخیستي وو، هغه په 2014 کې ریګولر کړل، او هغه وخت موږ سره دا وعده وکړه چې تاسو به هم ریګولر کوو. اوس ستمبر 2015 نه زمونږ چې کم سیلریز دي هغه هم بند دي.
دا فاټا اډهاک لیکچرر اتحادی صدر زیاته کړه دا سات په ټوله فاټا کې 215 لیکچرران په عارضي توګه نوکری کوي چې سل پکې زنانه د کالج استادانې هم دي. په دې مهال یو زنانه احتجاج کوونکی مشال ریډیو ته وویل
نو مونږ دا دي چې مونږ تاسو ایکسټینشن هم راکړي، ریګولرایزیشن هم راته راکړي، ځکه چې زمونږ سیلریز هم بند دي او مونږ بیا هم ریګولر سروسز کوو په فاټا کې.
دغه شان یو بل احتجاج کوونکی لیکچر روای یو خوا حکومت په پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د تعلیم عام کولو دعوی کوي، او بل خوا د استادانو تنخواګانې بندي کړې دي.
زمونږ په بیس د فاټا ټول کالجونه یو قسم کې آباد دي، صرف دا نه ده چې مونږ زو یو غنې چونې تعداد نه دي، د مو سره وابسته زمونږ د سټوډنټانو فیوچر هم دي. ولې چې هر یو کالج کې تقریبا 15 او 16 ټیچرز نه دي، ایون داسې کالجونه هم پکې شته چې هغه ټوټلي په اډ هاک بیس باندې دي.
دا یادونه چې د فاټا ایډهاک لیکچرانو د دین وړاندې هم د پیښور پریس کلب وړاندې احتجاجي کیمپ لګولی و چې بیا یې د پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی په دې باور ختم کړو چې د دوی نوکری به ریګولر کول شي او دوی ته به لکه د مستقل استادانو ټول مراعات ورکول شي. خو بیا دغه احتجاج کوونکي وایي چې صوبایي حکومت دغه ژمنه لا تر اوسه پوره کړې نه ده، نو ځکه دوی په احتجاجي ناسته مجبور شو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په روانه غړی کې نیمای ته رسیدلی یو. په پښتونخوا کې د سهار 10:30 شوې. د نجیب امیر نه د خبرونو لنډې زبرو.
د افغانستان په اړه د اسلام آباد په پرونی غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیم مخابرو د پیل لپاره باید لاره برابره شي. دغه راز پریکړه وشوه چې د خبرو اترو بل پړاو به د روانې میاشتې په 13مه په کابل کې کیږي. د خیبر ایجنسۍ د باړې مرستیال پولیټیکل ایجن عارف خان وایي تر اوو کلونو پورې باړې کې له لشکر اسلام پر ضد پوځي عملیات وشول، خو اوس دا سیمه د حکومت په واک کې ده. د خلکو د ستنېدو لړۍ پیل شوې او د فبروري له اولې نیټې به د باړې بازار هم پرانیستل شي. د سوات کابل تحصیل د کانجو تھانې محرر امجد غفور وایي پرون په ډیری کلي کې د پولیسو دوه سرتیري وسلوالو په ډزو وشلې دي. تحریک طالبان خراسان ډلې د برید مسؤلیت قبول کړی دی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد یو تبه چې 15 کاله مخکې طالبانو نیولی و خوشې شوی دی. 26 کلن کولن راټفورډ افغانستان ته د سیاحت لپاره تللی و. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر سټیفن ډیون په یو اعلامیه کې ویلي د راټفورډ په خلاصون کې قطر همکاري کړې ده. پرون د عراق د سرخار بغداد د ګڼې ګوڼې نه په یوه ډکه سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په یو برید او د هیواد په نورو ښارونو کې په 14 کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. دا په روانه میاشت کې د عراق لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه. د آسټریا چارواکي وایي جرمني په زیات شمېر کې پناه غوښتونکي په ځانګړي ډول هغه چې له افغانستانه ورغلي له خپلې پولې بېرته ګرځوي. جرمني په دې ټینګار کوي چې افغانان د پناه غوښتنې په شرایطو پوره نه خېږي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وړاندوینه کړې ده چې د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل به یې هیواد د اقتصادي زلا په لورې بوزي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت یې په عادي حالت کې نه بلکې د بندیزونو په حالت کې خپل کار مخته وړي.
د نجیب امیر نامو د خبرونو لنډیز واورېده. او اوس ترته د اسلام آباد نه زمونږ خبریال سراج ظهیر د پاکستانی ورځپاڼو د بیلابیلو اداریو ځینې مهم ټکي وړاندې کوي.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې په پاکستان چین اقتصادي راهداري باندې لیک کړی دی او وایي چې د چین لخوا د پاکستان لپاره د اربونو ډالرو پاک چین اقتصادي راهداري منصوبه د دنیا تر ټولو لویا منصوبه ده او له دې به د منطقې نور ملکونه هم ګټه ترلاسه کړي او دا به په پاکستان کې یو معاشي انقلاب راولي. خو عجیبه خبره دا ده چې دا منصوبه له اوسه لنجمنه جوړول شروع شوې دي. ادارې وړاندې لیکي چې تیر کال په 28 مئی د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې ټولګوندیزه غونډه کې ټولو سیاسي ګوندونو په دې منصوبه اتفاق کړی و، خو له هغې وروسته اړو صوبو په دې باندې اندېښنې راڅرګندې کړې کومې چې تر ننه روانې دي او اکثر سیاسي ګوندونه پرې ټولګوندیزه غونډې رابلي. عوامي نیشنل ګوند، جمعیت علما اسلام فی او اوس بلوچستان نیشنل پارټۍ هم په دې مسله باندې ټولګوندیزه غونډه راوبلله چې پکې یې د بلوچستان د حقونو د تحفظ غوښتنه وکړه. د ادارې په وینا چې په دې منصوبه باندې یو سیاستدانانو له مثبت قدم پورته کول پکار دي او باید چې دا لانجمنه جوړه نه کړي. نو بل پلو وزیر اعظم نواز شریف له هم پکار دي چې له سیاستدانانو سره کینی او په ټولګوندیزه غونډه کې چې کومې خبرې شوې وي چې په هغې عمل وکړي، چې دارنګ د دې صوبو تحفظات هم لرې کړی شي او چې هر صوبې ته خپل خپل برخه په سم ډول ورکړل شي. د دې تر څنګ د پېښور نه خبرېدونکي آج ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې وزیر اعظم نواز شریف په ډاګه کړې ده که د سعودي عرب سلامتی خطر را پیدا شنو پاکستان به ورسره اوګه په اوګه ولاړ وي. همدارنګ د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ویلي دي چې د سعودي عرب سلامتی ته که خطر ور پیښ شو نو پوره پوره جواب به ورکولی شي. درې مخکې لیکي د دې سره سره وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب او ایران ترمنځ د روانې لانجې په خاتمه باندې هم زور ورکړی دی او وایي چې اسلامي ملکونه دې لړکې خپل کردار ولوبوي. درې زیاتوي تر سوچ په دې معامله باندې د پاکستان د دریځ تعلق ته نو دې کې د ځمکني حقائق ادراک شامل دی. خو مسلمان نړۍ له پکار دی چې حالات نور خرابېدو نه بچ کېدو لپاره په خصوصي توګه خپل کردار ادا کړي، او د دې سره سره پاکستان هم خپل کردار په نظر کې وساتي، خو باید چې له دې وړاندې پارلیمان په اعتماد کې واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼه لیکي امریکا هیله منه ده چې په اسلام آباد کې د څلورو هیوادونو د افغانستان په موضوع خبرې د سولې بندې لارې پرانستلې شي. واشنگتن پوسټ بیا هم په دې موضوع ته په اشاره سره لیکلی چې د جګړې مهم لوری یعنی طالبان په غونډه کې موجود نه وو، خو خبرې ټولې د هغوی په موضوع کېدلې. نجیب عامر د دواړو مقالو مهم برخې وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي پاکستانی حکومتي سرچینې ګڼي چې په اسلام آباد کې د افغانستان په موضوع څلور اړخیزه خبرې به د طالبانو سره د سولې د ودرېدلو خبرو په بیا پیلولو کې مرسته وکړي، خو دا په داسې حال کې ده چې په خپله طالبانو په دې خبرو کې برخه وانه خیستله. د پاکستان حکومتي سرچینې هیله مند دي چې د سولې اوسنۍ خبرې به د تیرو څوارلسو کلونو راهیسې روان د طالبانو یاغیتوب ته د پای ټکی کېږدي. ګارډین وړاندې لیکي یو کال وړاندې هم د سولې وسه وروسته لاغې ودرېدلې وه چې طالبانو اعلان کړه چې د دوی مشر ملا محمد عمر دوه کاله وړاندې مړ شوی دی. له دې سره د طالبانو په منځ کې ګډوډي پیل شو، تر منځ یې ډلې ټپلې جوړې شوې. ورځپاڼه لیکي کابل لږه تمه لري چې د اسلام آباد خبرې به لوی بری رامنځته کړي، خو وایي د دې موخه دا ده چې د سولې مذاکراتو ته لاره هواره کړل شي او دا اندازه ولګول شي چې طالبان سولې ته ژمن دي او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان جان کیربی وایي د افغانستان، پاکستان او چین سره د دوی د همکارۍ د زیاتېدو لپاره د اسلام آباد غونډه مهمه وه. دی وایي دا هغه څه دي چې له ډېره وخته یې تمه کېده. بل پلو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم دې موضوع ته په کتنې کولو سره لیکلي د څلورو هیوادونو استازو په داسې حال کې په اسلام آباد کې سره وکتل چې غوښتل یې د افغانستان د تیرو څلورو لسیزو جګړه ختمه کړي، خو د جګړې مهم لوری غیر حاضر و. د ورځپاڼې په باور که څه هم د طالبانو اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور د اسلام آباد په غونډه کې موجود نه و، خو کله چې د چین، امریکې، پاکستان او افغانستان استازو د سولې د خبرو لپاره د لارې د هوارولو هڅه کوله، د نوموړي سوری غونډې خورو. د طالبانو یو پخوانی سفارتکار وحید مجدا چې اوس په کابل کې دی او تحلیلګر یا شنون کې دی وای د طالبانو په منځ کې د ملا اختر منصور په شان کم کسان دي. هغه د سولې د خبرو لپاره مناسب کس دی. مجدا وای ملا اختر محمد منصور د نړۍ حالاتو ته ګوري او یوازې د جګړې په دوام ټینګار نه کوي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ملګری ملتونه وایي د شام مزایا خارګوټي ته د بشري مرستو لومړی کاروان رسیدلی دی. د بشري حقونو ډلو خبرداري ورکړی و چې دغه خار ته په فوري توګه که خوراکي مواد ونه رسي نو دغلته به ګڼ شمېر خلک د لوږې مړه شي. مزایا خار د شام د حکومتي ځواکونو او حکومت مخالف وسلوالو ترمنځ جګړه کې ګیر دی. رضوان مراد په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسۍ دا رپورټ وړاندې کوي.
مرستندویه ډلې وایي په مزایا خارګوټي کې چې د سوریې د حکومتي ځواکونو او د حکومت ضد وسلوالو مخالفانو کلابند کړی، ګڼ شمېر کسان د قحطې له امله مړه شوي دي. په مزایا کې چې د اردن پولې ته نږدې پروت دی، شاوخوا 40,000 کسان ژوند کوي. راپورونه وایي چې د دې خارګوټي اوسیدونکي د ژوندي پاتې کېدو لپاره واښه او کورني حیوانات خوري. د مزایا ګڼ شمېر اوسیدونکي چې خوراکي مواد او دارو درمل نه لري، د مرستو ترلاسه کولو لپاره د دې خارګوټي دروازې ته راوتلي وو. مزایا چې له مرکز دمشق څخه یوازې 40 کیلومتره لرې پروت دی، له څو میاشتو راهیسې د حکومتي ځواکونو او حکومت ضد یاغیانو د جګړو شاهد دی. په همدې حال کې د سره صلیب اداره وایي چې د سوریې دوه نورو شمالي خارګوټو ته هم عاجل مرستې رسوي. دا بشري مرستې د ملګرو ملتونو په ملاتړ او تر څارنې لاندې د سوریې دغو جګړه ځپلو سیمو ته رسیږي. په همدې حال کې بې پولي ډاکټرانو ویلي چې مزایا خار ته باید دوامداره مرستې ورسیږي. په سوریه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یو همغږی کوونکي ویلي دا مهال په مزایا خارګوټي کې زرګونه کسان د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي.
هلته د تیر اتوار په ورځ په قاهره کې د عرب لیگ د غړو هیوادونو په غونډه کې په ایران تور پورې شو چې د نړیوالو لوزنامو خلاف ورزي کوي او د عرب هیوادونو په داخلي چارو کې مداخلت کوي. په دې حقله د مشال ریډیو د مرکزی څانګې رپورټ درته زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو راپور کې لیکي چې د تیر اتوار په ورځ د مصر په سرخار قاهره کې د عرب لیگ د غړو هیوادونو د خارجه وزیرانو په یوه غونډه کې د ایران په دې تور غندنه وشوه چې د عربي هیوادونو په داخلي معاملاتو کې لاسوهنه کوي. په دغه غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازو ایران باندې د هغو نړیوالو لوزنامو نه د سرغړونې تور پورې کو چې له مخې هر هیواد په ملک دننه د بهرنو هیوادونو د سفارتي عملی او ودانو د امنیتي موار دی. خو د رواني میاشتې په دویمه نیټه په تهران کې د سعودي عرب په سفارت برید شوی و چې ایراني ځواکونه یې په حفاظت کې ناکام شوي وو. په دغه غونډه کې یوازینی هیواد لبنان و چې د ایران د غندنې نه یې ډډه وکړه او د راپور له مخه د هغې وجه دا وه چونکې ایران هم یو شیعه اکثریتي هیواد دی او لبنان کې هم ګڼ شمېر شیعه مسلک خلک اوسیږي. بله دا چې شیعه پلوه وسله واله ډله حزب الله هم په لبنان کې ده. د عرب لیگ د دې غونډې نه پس په خپره شوې اعلامیه کې ایران ته د سزا ورکولو د اقداماتو په اړه خو څه نه دي ویلې شوي، خو په تهران کې د مظاهره چیانو لخوا د سعودي عرب په سفارت د یرغل نه پس سعودي عربستان ایران سره خپلې ټولې سفارتي اړیکې پرې کړې دي. بلخوا د تیر اتوار په ورځ د ایران وزیر خارجه جواد ظریف ویلي دي چې سعودي عرب دا موجوده کړکېچ د شام په اړه د امن د خبرو اترو خرابولو لپاره کاروي. ښاغلي ظریف زیاته کړه چې سعودي عرب غواړي په سیمه کې داسې کړکېچن حالات جوړ کړي چې د شام په شخړه منفي اغېز پرې باسي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. په افغانستان کې د راه نجات شورا په نوم مدني ټولنې په ننګرهار ولایت کې د خپل سیمیز دفتر پرانسته وکړه. د یادې شورا مشران وای دوی د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته سفرونه کوي او له قومي مشرانو او دینی عالمانو سره په دې خاطر ګوري چې په ګډه افغانستان له کړکېچن حالت نه راوباسي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د راهی نجات یا خلاصون د لارې د شورا یو شمیر غړي د دوشنبه په ورځ د سید اکبر اغا په مشرۍ ننګرهار ته راغلي ول او د یوې غونډې په ترڅ کې د یادې شورا د سیمه ییز دفتر پرانسته وکړه. د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر اغا وایي چې په ننګرهار کې دینی عالمان او قومي مشران د خپل حرکت برخه جوړوي او د افغانستان ستونزو ته حل لار لټوي.
یو داسې اساس ورته جوړ کړو چې موږ په کوم لایحه باندې د قومو خلک راجمع کوو، علما څونه راجمع کوو، قومي مشران څونه راجمع کوو، با نفوذ اشخاص څونه راجمع کوو، چا طریقه مو جوړه کړه، د طریقې مطابق به بیا موږ خپل عمل کوو. یو غټه شورا چې سرتاسري شورا یې هغه به راټولوو د پاره دې چې د افغانستان مشکل افغانان خپل حل.
دا چې د دغه حرکت موخې څه دي، د یادې شورا یو تن بنسټ ایښودونکي غړي حاجي عبدالودود صدیقي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
خو هدف دغه دی چې په افغانستان کې د اوسنی مشکلات، تکلیفونه، جنگونه، اختلافونه پای ته ورسی او د ملت منسجم شي، یو شي، تصمیم ونیسي او خپل صدرش خپله بم تعین.
په دغه غونډه کې د ننګرهار ولایت په لسګونو قومي مشرانو او دینی عالمانو برخه اخیستی وه. د ولایتي شورا مرستیال زبی ولا ازمره چې په یاد غونډه کې ګډون کړو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل هر هغه حرکت چې په ملک کې ثبات او سولې لپاره په صادقانه توګه کار کوي ولسونه یې ملاتړ کوي.
شوراګانې باید داسې فعالیتونه وکړي چې د خلکو اسانو ذهنونه آګاهانه ویښ کړي چې دا د دې شورا تر څنګ ولسونه ودرېږي، ولس د شورا سره ځان یو کړي، په دې ملک کې سمون راوړي، صلح راوړي، ثبات راوړي، فساد ورکړي. دغه شوراګانې به کامیابېدای شي او که د شخصي ګټو پر بنیاد یا د فرمایشي شوراګانې وي زه فکر کوم چې د هغې پایلې به منفي وي.
د یادولو ده چې دې وړاندې د رای نجات شورا په کابل، مزار شریف، هرات او بامیان ولایتونو کې سیمه ییز دفترونه پرانستي او د هر دفتر لپاره یې څوارلس کسیز کمیسیون جوړ کړی چې د زنونو په کچه دینی عالمان او قومي مشران له ځان سره یو ځای کړي او د خبرو له لارې افغانستان له اوسني کړکېچن حالت څخه راوباسي. د یادې شورا منصوبین وایي چې دوی به د دولت وسلوالو مخالفینو او حکومت سره خبرې کوي، د دواړو لورو غوښتنې به اوري او د هغو په رڼا کې به د سولې او ثبات لپاره حل لاره پیدا کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو د خبرونو په دې برخه کې در سره د ژمنې سره سم د ټوکو ټقالو خبرونه پام کوو درته وړاندې کوو. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ همکار امان الله ناصر تیاروي. راځئ چې په ګاډۍ واورو.
السلام علیکم گرانو قدرمنو بلدیاتی الیکشنز غلولو زمنی الیکشنز تری کرو او د حیران خان او نارا شریف په مابین کی سینڈوچ شو اوریدونکو گورګین مرچکی حاضر ده د داسې چټپټه خبرونو سره چې په اوریدو به یواری سیخ او بیا چپل کباب درنه جوړ شي. هو که اسحاق مار سیب دغه چې ټیکسونه لګول نو ان شاء الله چې یواری به مو دغه سی وسوځي لکه چرغه او بیا به مو داسې وکوټي لکه کوفته. خیر مونږ په ډیرو سوزولو سوزولو دومره وسیزیدلو لکه ایری خاوري او ایری چې هر څومره وسیزي د هغه په سیت څه اثر لوی. ځکه نو په دې هیله یو چې د پښتو سی ډي فلمونو هغه پنډو او اکسپایر هیروینو یعنی انجونو به ویرولي نه یاست، د کرکټ بې معنا میچونو به په غوسه کړي نه یاست، د اپریشن ضرب غضب اوږدې ډرامې به بور کړي نه یاست، له لوږې نه تنګو لیونی مونګکانو به چیچلي نه یاست، د شپې به د سیل او سپاټې په وخت د کلي سپیانو په منډکړي او بیرولي نه یاست، د تربرونو ترکۍ یعنی ګاډۍ کوټۍ او روپۍ به سوځولي نه یاست، کسټم والا به په کابلۍ او بې کاغذه ګاډیو کې یواری خوشي کړي او بیرته نیولي او بیرته شکولي نه یاست، شناختي کارډ والاو به یواری بلاک کړي او بیرته پاک صاف کړي نه یاست، او پاسپورټ والاو به یواری مهاجر کړي او بیا د نوټ په لیدلو بیرته ځایی او وطني کړي نه یاست. نو ګرانو پاسپورټ زده او شناختی کارډ خستا اوریدونکو نن مونږ سټوډیو سټیشن ته ګډبړې شنته د دې محکمو ذمہوار آفیسر
ذمہوار آفیسر او په ملک نه پرسان کی ایزه خو نه ما خبر اوریدونکو تو تکای وای نو ایبنو.
نو غوښی د توتکی چکری تیرو او تیزو سوالونو او د ملک ناپرسان د دې دواړو میکمو د مشر خاغلی پاسپورت خان شناختی کارډی جوابونو ته.
نه ته ماته دا ووایه چې تاسو یوارې خپله شناخته کارټونه خلکو ته ورکئ او بیا بیرته بلاکئ.
دا نو کومه نوې خبره ده مڼې؟ دا او سوال دی چې تا وکړو. نه دا تاسو چې یوارې ډیګري خلکو ته ورکئ بیا یې بیرته جیلي کړئ، په الیکشن کې اجازه ورکړي چې هغه سیټ وګټي بیرته یې کینسل کړي، یوارې په ګاډۍ کې کینوي بیا یې بیرته پیدل کړي. مونږ څه ویلي دي؟ زمون خوخه ده چې څوک بلاک کوو او څوک لاک کوو. دا خو انسان دی، کله دریاب وي کله کریاب، کله سیلاب وي او کله بیا بلاک. که څوک غواړي چې لاک یې مات شي او بلاک یې خلاص شي له مونږ سره دې رابطه وکړي، ټوله پریشانانې به ور ختمې.
نه چې یو وارې بلاک شي بیا به څنګه خلاصېږي؟
توبه می ده، اوس هره خبره خو به زه دلته نه درته کوم. ځینې خبرې په ریډیو کې کېږي، ځینې په دفتر کې کېږي، ځینې خبرې په ټلیفون کې کېږي او ځینې خبرې په ډراینګ روم کې کېږي، ځینې خبرې ډایرکټ کېږي او ځینې خبرې به ذریعه ایجنټ کېږي.
وای وای وای، دا سړی څه وایي؟ دا ډایرکټ او ایجنټ به څه کیسه ده؟
ای بی وقوفی، لکه ستاسو خپرونې ځینې نیخ په نیغ لایو د ځینې ریکارډینګ کې زمونږ د دفترونو په شاوخوا زمونږ ایجنټان ګرځي، د هغوی سره دې خبره وکړي که لاکو لاک به ور مات کړي او که بلاکو د هغه علاج به ور وکړي.
نه ته دا ووایه، ته به خپله ولې ډایرکټ خبره نه کوې؟
ولې مو په نیب والا ټکوې، په ایف آی ای مو بې عزته کوې او په عدالت کې مو شرموي؟ دومره به مو ګټلې نه وي لکه دوی چې په چای پانی کې رانه وغواړي.
څه وایې؟ په دغو ادارو کې هم چای پانی چلیږي؟
دا دلتا یو گاڑی جہاز اور رکشے پہ پیٹرول اور سی این جی چلے گی، باقی سب کی گاڑی چلتا ہے چائے پانی سے. آؤ سر خلاص کا کنا
خو صفا صفا ہوئے چھ ہر شے پر رشوت چلے گی.
توبہ 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 یار توبہ، ترنا نہ تاریخ میں قسم دے کہ رشوت روپے تھا لاس لاور وڑی.
توبہ توبہ یو یو دروغ جنا، وائی روپے تا میں لاس لا ہم نہ دے ور وڑے.
قسم دا کمی اور بڑے دے، دا غلط کارونا ٹول زما ایجنٹ کئی، اگر روپے واخلی پا ڈالر روئے بدلی کی او کرار زما پا جیب کی راو آجی. نو خو قسم می جور شو بے اکلی لعقل نکار والا، زما ایجنٹ شا پینزه سر گوتی بدی پا غوڑو کیوی، پا خزو کی ایجنٹ نلرم بستر آشا.
اخا دا غیر قانونی شناخت کارتونا چی تاسو جوڑا وے؟
نو 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 غیر قانونی. غیر قانونی خود هغه چاشناختی کارډونه او پاسپورټونه وی چې چای پانی نور کوي، چې ورکړې چای پانی هر سیز شي قانونی، نو ټینشن نو سرګردانی نو پریشان.
اخه دا شناخته کارټونه تاسو چا چا ته ور جوړوي؟
افغانی، بنگالی، ایرانی، عراقی، هر چاته.
یو یو دا سړی سوای هر چاته څنګه زموږ شناخته کارټونه جوړوي؟
ګوره مونگ یو دیر مهمان آواز خلق، ده ملک ناپرسان دروازی ده هر چا ده پار خلاصی ده. نو چی هر سوک رازی کاروبار کئی پراپرٹی رانی سی، نو شناختی کارد و پاسپورت خوب ورکوی کنا. چی تا ده آغوی پا کار کار داری، ده آغوی پا ملکی گوتی و اینو ده شناختی کارد و پاسپورت حق خولاری کنا.
خا ده شناختی کارتو نو جوڑوی تسو؟
خپل خپل ریٹ ده، دا هر ملک، دا هر قوم، دا تور، دا سپین، خپل خپل ریٹو ندی کنا. دا تجارتی خپل ریٹ، دا تخریب کاری خپل ریٹ، او دا حج خپل ریٹ، دا ایک نمبر خپل ریٹ، او دا دو نمبر خپل ریٹ.
دو نمبر؟ نا نو دوی چپا دے دو نمبر شناخت کارتو او پاسپورٹو باندی دبانی ملکو تا زی حل تا سکوی؟
سپاری خرسی وی سکی، خپل ایو خواری و مزدوری کئی نور نو سکی.
او آل تا چی ونی ولشی نو بیا؟
جیل تا لارشی، ظالمی دا آغوی جیل زمون تا ریل خده. هر ارز پا ناشتا کی انده پراتی، پا لنچ کی برگر و مسته، پا دینر کی روست و منچی، دل تا بسو خوری منی. دا گریس و مطر و پتاتی، سوزلی پراتی، دا کارغان و چرغه، دا غوا کوفتی، دا خز و جگره، دا پولیس و دکی، دا بجلی و گیز جتکی، روزانه دماکی. This is our story of every day.
او دا آغا زائنا چه بیر تراده پوت کری آغا دل تا چا پیڑی او تو ده دا جیل مچاران سپگی اگده اگده سی آئی ڈی او ایفائی
وز دا هر سیز خوی نوزن نایم زیمیدار مانی. زمونگ زیمیداری و جالی پاسپورت، جالی شناختی کارد چی پلانچ کی مو روانول، زمونگ ایجنٹ ورطول چی آلو کو شناختی کارڈونا و پاسپورتونا مو دو نمبر دی، خو گوری چی کارونا دو نمبر او نکی. دوی زمونگ خبر او نمنالا، دا دوی دا خیالو چی دام ملک ناپرسان دی، لا الہ خطک اغلا لکر ازم پتر ازم، جالی ڈگری جالی اوٹونا هر سب چلی گی. حال تا یم اگه خپل خاندانی کارونا شروع کرل ونی ولشو، مونگ صرف اتلس را خطکلو نورم بیرت و رو اپس کرو. لاس میلاو که تا خونزی بایر را که شلک روپای چی وادستو میو گنده آتا.
ولی زوانی مرگی کنیدا تا می نسی لگلائی
مخ دیو گورا کنیدا ہو گورا اس پا آغویم پولیو پوری که کنیدا تا تبریدی سو خیرنی سبوگنی پمنی.
بس اس خشوی دا خمونگی چی برداش کریموی ریپورتری کنی تا خو ولا که چو کلندر همو لگی. نوگرانو او محکمه موسمیاتو پریشان کرو او ریدونگو دا وقت زمون ستودیو تا تشریف راوڑه ده خاغلی موسم علی خان بارانی سه ده تاست دا موسم دا حال پا بارا کی معلومات درکوی. خاغلی موسم علی خان بارانی او تاسو.
بارانی صاحب، او بارانی صاحب، دا ہوا ڈیر سڑا دا یخ بکے گی، دا وہ بکل تو دیگی کنا.
ترسو پوری چپا ہوا کی دا غیبت بدنیتی او سازش درجه دا غمر پتیزی پا لوڑا روانوی موسمون با دا غرنگ یخ او زرون با دا غرنگ لرزی دلیوی آو
برانی صاحبه تا دا خپل دا موسمیاتو پا مشین کی وگوره موسم بیخی گرد ورد دی نه دا باران وقت معلوم دی نه دا سیلی نه دا واوری دا معلوم دی نه دا رلی
زما مشین دا وایی چه ترسو دا انسان دا ننه موسم گرد ورد وی رزق او روطه دالری او روپه گرد ورد وی موسمون با هم گرد ورد وی رامتون او آفتون با هم ملگری ملگری
برانی صاحب برانی صاحب وام یو خو موسم یختی بل گیس نست وام پخلی بچنگا کواما خور نست
های 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 کمارونه چه تاسو لگولی دی پا کورونه کی پا زرونو کی پا جیبونو کی داغه پس تا دا بل لور ضرورت شده
برانی صاحب برانی صاحب موسم وچ کلک دی باران بلکل نستا
باران خوشته زوانی مرگا فرق صرف داده چه پا خو وقتونو که بده بارانو بس پینوی او سری دی پا خواب باران لاسمانو او اسل انسانانو ده زان پوکا او پام کوا انسان دی سگد و چیله نده پام کوا او پام
خدایش تا جدا بن شو
من بی وفا بن شو
دا غیر اغیار پا قصو
چری خطا بن شو
منگا مزل کڑے دے پلو یا لار دمینے پلو یا لار دمینے ز صبر دلے نشم بغیر لتا وقتنا
ہم صبر دل نشم
مونگا کمولے نشو نور انتظار دمینے نور انتظار دمینے سپادور بلٹ پیم
زدتا بلٹ پیم
سمائل داستا پنم شو
زد منگلٹ پیم
مم یکل باکڑے اویا کزار دمینے اویا کزار دمینے داستا ملنگ بشمار
دربا کرم بشمار
تا بل خدای اقوارم
داستا پرسم بشمار
منگا پیو بل باندے کڑے ادبار دمینے کڑے ادبار دمینے باپ جار وایو مون
تاتا اغیار وایو مون
لتا ننا ویری گو
تاپ بار بار وایو مون
خیر دے کمو خیر جوے مونگا پا دار دمینے مونگا پا دار دمینے مونگ محلو نا سکلو
مال دولتو نا سکلو
مونگ منگا زمین تگی
مون شرابو نسکرو
مون بجل دل تیرو پیو دربار منی پیو دربار منی دم لنگانو پرن
دلی ویانو پرن
یو زیبلو بے کاؤ
دم آشمانو پرن
زانگو یا بل پوڑا لکیو ہار دمینے لکیو ہار دمینے تیرے خبر تیرے
دولے مکر
نبی لوزو نہ کہو
نبی خبر دیرے
دا محبت پدستر قروبہ قرار دمینے قروبہ قرار دمینے